رد کړی دی چې وایي د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکی ټیم د حکومت د اجرایه برخې مشر وي. قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ورسته راځي. لمړی جناقال کوزای خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دوم رستیال وایي دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې بایلونکي ته به د اجرایوي شورا ریاست ورکوي. جمهور رئیس کرزی د پنجوایي ولسوالۍ د ماین د قربانیانو له کورنیو سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې سره ګوري. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دوم رستیال وایي دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې بایلونکي ته به د اجرایوي شورا ریاست ورکوي. محمد محقق نن دا خبره ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړه. د ویل
فیصله میست کې هر ټیم کې اول میشه رئیس جمهور هر ټیم
پریکړه هم دا ده هر ټیم چې بریالی وي جمهور رئیس بل هماغه ډلې وي او بایلونکي ټیم ته به د اجرایوي شورا څوکۍ ورکوي او پروسیجر هم دا ده چې کېدای شي جمهور رئیس اعلان کړي. خدا اشرف غنی احمدی ټیم وایي تر اوسه په دې اړه له سیال لوري سره کومه موافقه نه ده شوې. ویل کېږي که اشرف غنی احمدزی بریالی شي احمد ضیا مسعود به د اجرایوي ریاست دنده مخته بیایي او که عبدالله عبدالله ګټونکی شي دا څوکۍ به زلمی رسول ته ورکړل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره ټلیفون خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل جمهور رئیس کرزی دا چاودنه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی. ښاغلی کرزی اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره د نقدي مرستې وکړي او د سرپناه لپاره د ورته ځمکې ورکړي. د پنجوایي په ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ پر یوه سراچه موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت په غزې تلانګې د اسرایلو راکټي حملې وغندلې او د بندېدو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په یو خبري کانفرانس کې وویل افغان حکومت هر هغه حمله چې پکې عام وګړي وژل کېږي غندي.
د اسرائیلی پوځیانو لخوا پر غزه باندې حملو په هکله د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف تل څرګند موقف دی. دا موږ دا په کلکه غواړو. موږ د دې غوښتونکو یو چې دغو ستونزو ته یو سوله ییز لاره وموندل شي.
له دې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې هم پر فلسطین د اسرائیلو بمبار غندلی وه. په ننګرهار کې پرون یو شمېر خلکو د دې حملو په غبرګون کې مظاهره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د ډیورند د کرښې غاړه د پاکستاني پوځیانو لخوا د سرحدي موانعو د رامنځته کولو د مسلې د څېړنې په مقصد د کورنیو سرحدونو او قومونو چارو وزارت یو ګډ هیئت دغه ولایت ته لیږلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا هیئت به له نږدې مسله وڅېړي او خپل راپور به دوی ته وسپاري. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې حکومتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه کوم توافق نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي په ویانا کې فردا راډیو ته وویل کیری چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې زیات وخت تیر کړي تر څو د بحران د حل لپاره د ایران د لیوالتیا اندازه معلومه کړي او وګوري که کوم پرمختګ رامنځته شي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران تېره شپه ناوخته له ویانا څخه ولاړل او پر ایران فشار واچاوه چې مهمې غوښتنې دې ومني. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل په خبرو کې کوم قاطع توافق ونه شو او په اصلي مسلې یعنې د یورانی مغني کولو په اړه ستره فاصله پاته ده. د نړۍ شپږ طاقتونو د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني له ایران څخه غواړي چې خپل د یورانیم فعالیتونه باید کم کړي خو تهران د خپلو فعالیتونو د لا پراختیا په فکر کې دی. کارپوهان باور لري که چیرې جان کیری ونه شي کړی ایران له خپل دریځ څخه راټیټ کړي جمهور رئیس بارک اوباما ته ممکن د جولای د شلمې ضرب الاجل د غزولو وړاندیز وکړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د مشر کاترین اشن وایند مایکل مان وویل دا مهال د ضرب الاجل د غزولو په اړه کومې خبرې نشته. د ایران یوې انقلابي محکمې اته تنه ځوانان په فیسبوک کې د رژیم ضد موادو د خپرولو په جرم د 11 تر 22 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وایي دا اته تنه ځوانان چې نمونه نه دي په ډاګه شوي د ملي امنیت پر ضد اعمالو، د رژیم پر ضد پروپاګند، دین او مذهبي مشرانو ته د سپکاوي په تورونو محکوم شوي دي. په ایران کې د فیسبوک او ټویټر په ګډون ټولنیزې شبکې په منظم ډول سانسور کېږي چې د رژیم پر ضد مواد خپره نه کړي. د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د اوربند له غوښتنې سره سره د اسرائیلو او غزې تړانګې ترمنځ حملې دوام لري. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیلو د اوو ورځو هوایي بمباریو له امله د وژل شوو شمېر 133 تنو ته ورسېده چې اکثر یې ملکیان دي. شاوخوا 12,000 فلسطینیان کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلو باندې د ورل شوو توغندیو له امله هېڅ اسرائیلی نه دی وژل شوی، خو د څو کسانو د ټپې کېدو راپورونه خپاره شوي. د اسرائیلو پوځ دغه راز وایي په جنوبي ساحلي بندر اجدود کې یوه ناپېژندل شوې بې پیلوټه الوتکه راغورځولې. اروپایي اتحادیې نن وویل چې د یو اوربند په ټینګولو کار کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري، خو باید چې له حوصلې کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د اوربند غږ کړی دی. او د عراق په مرکز بغداد کې د موټر په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. یوه حمله د بغداد په علوي ګاونډ کې چې اکثر اوسېدونکي شیعګان دي وشوه، او دوهمه چاودنه د ښار په جنوب بایا سیمه کې د یو ولاړ موټر په واسطه شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باور چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر ځنډیدلی. د دوهم پړاو د ټولو رایو تفتیش هغه غوښتنه وه چې دواړو کاندیدانو موافقه پرې کړې. د دې موافقې یو بله پرېکړه د ملي وحدت راتلونکی حکومت دی. د عبدالله عبدالله ټیم وایي د نتایجو له اعلان وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایه مشر څوکۍ به بایللې ډلې ته ورکول کېږي، خو د اشرف غني ټیم له دې غوښتنې سره موافقه نه لري.
دا منطق څنګه قبلولی شي چې د جمهور رئیس برنامه د اجرایوي قضاتو په اکثر جوړې شوي د اجرایوي قوت بایلون کې ټیم ته ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کورنیو او سرحدونو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ لخوا د جوړو سرحدي موانعو په اړه څېړنې کوي. په نورو موضوعاتو کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو د زرګونه ټنه اوبلن ګاز قراردادونه یې لغوه کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت خبر شو هغه قرارداد فسخ کړ. اوس په دوه ورځو کې $200 د ګاز په نرخ کې په بندرونو کې ارزانه راغلی دی.
د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د صندوقونو د تفتیش د پروسې تخنیکی کارونه د بشپړېدو په حال کې دي او رسمي پایلې ښایي وخت ونیسي. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ټولو رایو یا سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې یا تفتیش بهیر سبا سه شنبه پیل شوی وای، خو دا بهیر ولې زیات وخت نیسي؟ د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د تفتیش لپاره یې پر داسې پلان کار کاوه چې د دې پروسې ټول اړخونه پکې رانغښتي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایاند نور محمد نور پوینا دا بهیر به د نړیوالو او کورنیو څارونکو د مطبوعاتو او د کاندیدانو د استازو تر نظر لاندې بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د صندوقونو د تفتیش د پلان تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي او پر څارونکو ادارو او د دواړو کاندیدانو پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د دې بهیر د څارنې لپاره تیاری ونیسي.
رسمان روان د تفتیش در وزرداشت ناظرین و مشاهدین و مطبوعات آغاز خود شد.
در تفتیش روان با پا عملی توگه او رسمان در ناظرین و مشاهدین و مطبوعات و پراندی پیلسی خدا لاری تروسه نده پیلسوی. دکه چی تر شل زرزیات صندوقونه باید مرکزی دفتر تا انتقال سی. البته پا دی برخه که دینی پرمختگونه شوی خلانه در سرگنده چی چه وقت برسمان در رای دو تفتیش کار پیلسی. د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو پر ابتدایي نتایجو مخالفت درلود او د شنبه په ورځ دواړو موافقه وکړه چې ټول رایې له سره وڅېړل سي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د رایې وروستي نتایج باید روانې میاشتې په دروښتمه اعلان شي، خو آیا د رایې د ټولو صندوقونو د بیا څېړنې پروسه به دا نیټه شاته کړي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور په دې اړه څرګند ځواب نه درلود، خو ټینګار یې وکړ چې د رایې صندوقونو د بیا څېړلو پروسه یو څه تخنیکي پیچلتیا لري نو شایي وخت ونیسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د صندوقونو د تفتیش د پروسې تخنیکی کارونه د بشپړېدو په حال کې دي او رسمي پایلې ښایي وخت ونیسي. له دې مخکې ویل شوی و چې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې یا تفتیش بهیر باید د سه شنبه په ورځ پیل شوی وای. د شوې موافقې له مخې د رایو ټول صندوقونه باید د ایصف په مرسته کابل ته انتقال شي او په کابل کې د رایو بیا تفتیش ترسره شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندید عبدالله دوهم رسیال محمد محقق وایي دواړو کاندیدانو په لیکلې بڼه موافقه کړې ده چې د اجرایوي شورا مشري به بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. ښاغلی محقق نن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا موافقه اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په حضور کې کړې ده. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي هیڅ داسې یوه موافقه نه ده شوې چې بایلون کې کاندید ته دی په حکومت کې اجرایوي صلاحیت ورکړل شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم دویم مرستیال وایي چې عبدالله او اشرف غنی احمدزی موافقه کړې چې د ولسي جرګې له تایید پرته به ګټونکی کاندید د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید تسپاري. حاجي محمد محقق وایي چې د وخت په تیرېدو سره به د اجرایوي شورا مشر د هیواد صدر اعظم کیږي او زیاتوي چې هغه مهال به بیا له ولسي جرګې نه د تایید رایه اخلي. خاغلی محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ جوړیدونکو حکومت ته ائتلافي حکومت هم ویل کېدای شي.
فیصله مې سکه هر ټیم کې
پریکړه همدا ده چې ګټونکې ټیم به ولسمشر او بایلون کې بعد اجرایوي شورا مشر وي. د حکومت ته ځینې خلک ائتلافي او ځینې هم ورته د ملي وحدت حکومت وایي. ټولې سیاسي ډلې به په حکومت کې شریکيږي. د ملي وحدت حکومت هم دی، ائتلافي هم. په دې اړه د انکوبې شاو جانکيري په حضور کې دا فیصله شوی. ممکن د وایندویانو په ګډون ځینې خلک له دې پریکړې نوې خبر
که څه هم د اجرایوي شورا جوړښت او صلاحیت ته د افغانستان په اساسي قانون کې اشاره نه ده شوې. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې دوی له بریالي کېدو وروسته د دې شورا د جوړېدو پلان لري. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو لوړپوړي غړي داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې پریکړه کړې چې د دې اجرایوي شورا مشري به احمدزی مسعود ته ورکوي، نه بایلون کې کاندید ته. خاغلی سلطانزو یو ویل چې اوس د دې شورا د صلاحیتونو په اړه معلومات نشي ورکولی، خو زیات کړه چې جزئیات به د انتخاباتو له نهایی نتیجو وروسته د نوي ولسمشر لخوا اعلان شي.
دا درسته نه ده، دا فیصله نه ده شوې. مونږ فقط په چوکاټ کې فیصله کوي چې مونږ یو پراخ پلټه حکومت جوړو چې د بایلون کې ټیم هم کې ځای ولري. چې دا منطق څنګه قبلولای شي چې د جمهور رئیس برنامه د اجرایوي موضوعاتو په اړه جوړې شوی د اجرایوي قوت بایلون کې ټیم ته ورکړي، اجرایوي قوت بایلون کې ټیم ته ورکول کیږي، نو د انتخابات مانات شي وو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي که ګټونکی کاندید په خپل سر او د ولسي جرګې له تایید پرته اجرایوي شورا جوړوي، دا د انتخاباتو او دیموکراسۍ له اصولو سره سر نه لګوي. ښاغلی ستانکزی وویل چې د اساسي قانون په رڼا کې د اداري واحدونو په تاسیس کې د ولسي جرګې ونډه او پریکړه ضروري ده. نوموړی وایي له حقوقي پلوه که د اجرایوي کمیټې د مشر صلاحیت له وزیرانو پورته وي باید تعریف شي، او که د وزیر په کچه وي باید له ولسي جرګې نه د تایید رایه واخلي. معلومه نه ده چې د دواړو کاندیدانو د استازو لخوا د غزې د نقیص څرګندونې په کوم هدف کیږي، خو تر اوسه خپل عبدالله او اشرف غنی احمدزی د اجرایوي شورا د څرنګوالي او دا چې څوک به یې مشري کوي څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عبدالله ټیم وایي د نتایجو له اعلان وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایه مشر څوکۍ به بایللې ډلې ته ورکول کیږي، خو د اشرف غنی ټیم وایي چې دا خبره رښتیا نه ده او داسې کومه موافقه نه ده شوې. د افغان حکومت ځینې جګپوړي چارواکي وایي چې د ملي یووالي حکومت یا د ملي وحدت حکومت هماغه ائتلافي حکومت دی. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر شهزاده مسعود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کولو په نیت موافقه وشوه، دا په خپله د ائتلافي حکومت معنا ورکوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې او په سر کې تری پوښتلې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د یونما په منځګړتوب د انتخاباتي لانجې وروستۍ حل لاره څنګه ارزوي.
زما په اند باندې خو باید دغه مسله اول په خپله په بین الافغاني تفاهم باندې حل شوې وای، ځکه موږ الحمدلله په افغانستان کې داسې اشخاص او داسې ملي شخصیتونه لرو چې چې د هغوی په منځګړیتوب باندې دا مسله حل شوې وای. خصوصا د افغانستان د منتخب ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب او بیا چې کوم دند هغوی خپل معاونینو ته وسپارل د مسلې د حل لپاره، ای کاش کې دا مسله په یو بین الافغاني تفاهم باندې حل شوې وای، نو به بیا به تاثیر به عام افغانانو باندې ډېر ښه وای.
لکه څنګه چې ټول پویږي دواړو کاندیدانو ځینې موافقات وکړل د رایو د بیا څېړلو، څه تضمین شته چې دوی بل اخره په خپلو ژمنو باندې همداسې ولاړ پاتې اوسي او په اخر کې بل څه ونه وایي؟
زما امید دا ده چې کوم دواړو نوماندانو په کومو مسایلو باندې توافق کړی ده، او دا توافق د نړیوالو ټولنې په حضور کې شوی ده، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو یا د یوناما په حضور داسې. زما خاص به د دواړو انتخاباتي ډلو څخه دا یي، خصوصا هغه کسان چې د رسنیو سره خبرې کوي، داسې خبرې خدای ما کړه ونه کړي چې هغه دغه توافقنامې ته یا دغه موافقتنامې ته صدمه ورسوي، چې هغه کوم شي باندې توافق شوی ده په هغه توافق په رڼا کې باید دوی به خبرې وکړي. ځکه که خدای ما کړه دا ځلې بیا د دوی د یو بمبا سره مخامخ کیږي، نور عواقب د افغانستان د خلکو لپاره ډیر منفی.
مسعود صاحب محترم، دا چې کاندیدانو او جانکری د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د یوناما استازي د کاندیدان ترمنز د یو ملی یووالي د حکومت خبرو کله ویل چې اورسلغه چې انتخاباتو پایلې اعلان شي، دوی به د ملی حکومت یا ملی یووالي حکومت پرمنځ کولو کې هڅه وکړي. دغه ملی یووالي حکومت څه معنی لري ستاسو له نظره؟
زما په اند باندې اول کدا وایم چې په ټول دغه ديار له سکلونو کې مو په افغانستان کې همدغه سیاسي حکومت درلوده، یعنی دغه یو ملي حکومت یا د ملي وحدت حکومت یا په بره اصطلاح پراخ بنسټه حکومت. ځکه تاسو دواله سیزه مخکې لیدل چې دلته په افغانستان کې د قومي مسایلو او تنظیمي مسایلو او کورنۍ جګړې هم، اما خوشبختانه د افغانستان ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب یو ښه کار چې وکړ، د مصلحتونو نه کار واخیست او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور جوړ کړ. لهذا دا اوس هم د ملي وحدت حکومت د پدې معنی باندې ده چې ټول قومونه به په دغه حکومت کې سهم اخلي، یعنی بیا هم په بل عبارت درته ویل شم چې دا یو ائتلافي حکومت.
مسعود صاحب، دا چې تاسو د ښاغلي کرزي سره نږدې پاتې شوي یاست، اوس هم د هغوی سلاکار وزیر یاست په قومونه او قبایلو چارو کې، ښاغلي کرزي څنګه له دغه معاملې ناراضي ښکاري که څنګه؟ آیا هغه هم همدغه خبره کوي چې باید د افغاني لوري لخوا دا کار شوی وای که څنګه؟
زما په اند باندې هر حرکت چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي او د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي، د افغانستان موجوده ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب د هغې نه حمایت کوي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حمید کرزي سلاکار وزیر شهزاده مسعود ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې، په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ څلوېښتو هیوادونو او ځینو نړیوالو ادارو ته خبر ورکړی چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به ځنډیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کېدای شي د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم د اگست د میاشتې په پای کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څلوېښت هیوادونو او ځینې نړیوالو ادارو ته خبر ورکړ چې د نوي ولسمشر د سوګند اخیستلو مراسم ځنډیږي. مخکې ټاکل شوی و چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به د اگست د میاشتې په دوهمه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې حق لوایي
چې قبلا قرار بود تاریخ 2 اگست
لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به د اگست په دوهمه ترسره کیږي، د هغه پروګرام له مخې د بهرنیو چارو وزارت تر څلوېښت زیاتو ملګرو هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو ته په دې حق له خبر ورکړی و. خو وروسته له دې چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او افغانستان ته د ملګري ملتونو ځانګړي استازي د دفتر ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش په حق له تفاهم وسو او د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او افغانستان ته د ملګري ملتونو ځانګړي استازي د غوښتنې پر بنسټ د هیواد جمهوري ریاست دا پریکړه وکړه چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم وځنډوي.
قرار شو چې تاریخ تعیین شده برای مراسم تحلیف رئیس جمهوری بعدی به تاریخ بیفته.
شاغلی مستغنی زیاته کړه چې دغه هیوادونو او نړیوالو ادارو ته د جمهوري ریاست لخوا خبر ورکړل شو چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وځنډول شول. په دې حق له چې څو وخت ټاکل شوی ده چې د لوړې دغه مراسم به ترسره شي، شاغلی مستغنی وویل
برنامه فعلی خو توریست که مراسم تحلیف در
تر اوسه خدا سي پلان دی چې د راتلونکو ولسمشر د لوړې مراسم د اگست د میاشتې په پای کې ترسره شي. خو د دقیقې نیټې اعلان په دې پوري اړه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه وخت د ټاکنو نتایج اعلانوي. د ټاکنو د نتیجو د اعلان وروسته به ډیر ژر د لوړې د مراسمو نیټه هم اعلان شي.
دقیقې برگزاري مراسم تحلیف تعیین خواهد شد.
د یادونه وړ ده چې دا هغه هیوادونه او ادارې دي چې مخکې افغانستان په دې مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره بلنه ورکړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کورنیو او سرحدونو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه څېړنه کوي. دا پلاوی وروسته له هغه ګمارل کیږي چې د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې دغو دوو حکومتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني پوځ لخوا د اغزن سیم او خندقونو د جوړېدو په اړه پلټنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې نقشه چې د افغانستان په واک کې ده له هغې نقشې سره توپیر لري چې پاکستان یې په واک کې لري. قسیم سلمل راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر ګډه پوله د پکتیکا ولایت سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د سرحدي موانعو د جوړېدو موضوع د پلټل لپاره د کورنیو قومونو قبایلو او سرحداتو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی سیمې ته ځي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل ګمارل سوی پلاوی به دا څېړي چې پاکستاني پوځ د ډیورنډ کرښې پر کومو برخو د موانع جوړې کړي.
مهمه دا ده چې یو ځل تثبیت شي چې آیا رښتیا هم داسې یو کار شوی که څنګه. موقعیت ډیر مهمه دی چې په کوم موقعیت او د صفري ټکي په کوم واټن کې دا موانع جوړ شوي. نو د سرحدونو او قبایلو او کورنۍ چارو وزارتونو څېړنو ته په تمه یو.
شغل مسخنی وایي که دا معلومه سي چې پاکستان په رښتیا هم د ډیورنډ کرښې پر اوږدو موانع جوړې کړي نو په وړاندې به یې لازم اقدامات وسي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پکتیکا ولایت اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیمه او خندقونو پر جوړېدو بحث وسو. په دې غونډه کې د کورنیو قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزارتونو ته دنده وسپارل سوه چې د دې مسلې جزئیات تر بشپړو څېړنو وروسته د ملي امنیت شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. وم غوښتل په دې اړه د دغه وزارتونو نظر هم ولرو خو بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ډیورنډ د کرښې کومه نقشه چې د افغانستان په واک کې ده د هغې نقشې سره چې پاکستان یې لري توپیر لري او همدا موضوع د سرحدي ستونزو سبب سوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي له مشرانو جرګې غواړي چې د وکیلانو د امتیازاتو او مسؤلیت قانون تصویب نکړي. د دې ټولنو استازو ویلي چې د وکیلانو د امتیازونو او مسؤلیت قانون هیڅ ډول حقوقي اساس نه لري. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې هڅه کوي د وکیلانو د امتیازاتو او مسؤلیت قانون له څېړنې وروسته د هیواد له اساسي قانون سره په مطابقت کې تایید کړي. د ناجیه ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تاوتریخوالي د لمنځوړلو موسسه د ولسي جرګې لخوا د وکیلانو د امتیازاتو او مسؤلیت قانون تصویب غیر قانوني بولي او له مشرانو جرګې غواړي چې دغه قانون تایید نه کړي. د دې موسسې مشر عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو د امتیازاتو او مسؤلیت قانون د هیواد د ګټو سره په ټکر کې دی او قانوني اساس نه لري.
موږ په هیڅ وجه چاته اجازه نه ورکوو چې خپل مقام او موقف څخه په ګټه اخیستنې د خلکو له استازیتوب نه سوء استفاده وکړي. زموږ هیله دا ده چې دا قانون په هیڅ صورت کې تصویب او توشیح نه شي ځکه چې دا د افغانستان ملي ګټو سره په ټکر کې دی.
ښاغلی پدرام وایي چې دوی به پر راتلونکي څو ورځو کې د ملي شورا مخې ته د ولسي جرګې لخوا د دې قانون د تصویب په غبرګون کې یوه پراخه مظاهره وکړي. د وکیلانو د مسؤلیت او حقونو د قانون طرحه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت په څلورو فصلونو او شلو مادو کې تصویب شوه. د دې قانون په اساس د ولسي جرګې غړي د خپلې کاري دورې د پای ته رسیدو وروسته هم ځینې امتیازات ترلاسه کوي. که د قانون د مشرانو جرګې لخوا تایید او د ولسمشر لخوا توشیح شي نو هر وکیل به د کاري دورې له ختمېدو وروسته هم د خپل اوسني معاش یعنی نږدې 2 لک افغانۍ 25% ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ به سیاسي پاسپورت او 2 ساتونکي هم ولري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې تر اوسه یې د قانون طرحه نه ده ترلاسه کړې او کله چې دوی ته واستول شي د هیواد د ملي ګټو په اساس به یې تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ټول اتباع د اساسي قانون له مخې یو شان حقونه لري او د وکیلانو په نوم د یوې ډلې استثنایي کېدل او هغوی ته امتیاز ورکول اساسي قانون سره په ټکر کې راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د 10,000 ټنه اوبلن ګاز قرارداد لغوه کړی. د دې وزارت وایاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سوداګرو له اصلي بیې ګاز څو چنده په لوړه بیه افغانستان ته واردوه. احمد اوبخیر رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان سره د هغو 15 افغان سوداګرو د اوبلن ګاز قرارداد لغوه کړی چې له اصلي بیې څو چنده په لوړه بیه ګاز افغانستان ته واردول. د دې وزارت وایي مسافر قوخندي د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه پریکړه تیر ورځ په افغانستان کې د پانګونې عالي کمیسون لخوا شوې.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت خبر شو چې یو څو کسه استفاده جو چې هغه خپل ځان ته تجار ملي وي هغه د ګاز قیمت د طلبي ته لوړ کړی تر پټون کې $210 پورې منفي $350 د جهانی نرخونو موږ ته ګاز خرڅوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت خبر شو هغه قرارداد فسخ کړ اوس په دوه ورځې کې فقط $200 د ګاز په نرخ کې په بندرونو کې ارزمنار راغلی دی.
زیاته کړه پر راتلونکي وونی کې به د 1 کیلوګرام ګاز بیا 10 افغانۍ ټیټه شي. اوس مهال 1 کیلوګرام ګاز په کابل کې په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د هغه پوینا په دوه ورځو کې به د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر شاکر کارګر په مشرۍ یو افغان پلاوی ترکمنستان ته ولاړ سي او له دې هیواد سره به د ګازو نوې قرارداد لاسلیک کړي. ښاغلی خوخندی وایي ترکمنستان له افغانستان سره د ښه ګاونډي دوبله مخې د ګازو د نړیوالو مارکیټونو له اصلي بیې نه اوبلن ګاز په ارزانه بیه افغان سوداګرو ته ورکوي. د قوخندي په خبره د دغو افغان سوداګرو د کړنې په اړه به نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې پریکړه وشي او ښایي آن د فعالیت جواز هم واخیستل سي.
کچیرې نن ورځ د وزیرانو شورا اجازه ورکړه په ډاډ سره به د دې سوداګرو او شرکتونو نومونه له رسنیو سره شریک کړو او همدارنګه که یې دا کار بیا تکرار کړ په بله معنا پر یو بل یې قیمتونه لوړ کړل نو په تور لیست کې شاملو او هیوادونه نشي کولی څه ورباندې وپلوري.
له تیرو څو اونۍ راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د اوبلن ګاز بیه د پام وړ لوړه شوې ده. د اقتصادي کارپوهانو په وینا دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې ځینې سوداګر په خپلو منځونو کې د ګازو بیه په خپل سر لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
اور ستا راپور دا چې په جلال آباد کې یو پاکستانی خبریال نیول شوی، د چچانی ولای او په کوم تور نیول شوی، فرشته جلال زی په اړه معلومات راکوي.
خبریال فیض الله خان د پاکستان د ای ار وای نیوز ټلویزیون سره چې له کراچی خبرونه کوي کار کاوه. فیض الله خان تقریبا دوه میاشتې وړاندې په دې تور چې له اسناد پرته افغانستان ته ننوتی نیول شوی و. د ننګرهار وی محکمې پرون د دریو قاضیانو تر پریکړې وروسته هغه په څلور کلونو زندان محکوم کړ. یو شمېر رپورټونه وایي چې د ای ار وای نیوز د خبریال ته دنده سپارل شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له یو شمېر رهبرانو سره مرکې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې هغو خبریالانو ته چې د افغانستان قوانینو په چوکاټ کې فعالیت کوي د کار زمينه او سهولت برابروي. خدا چې لدغه خبريال سره مرسته کولای شي کنه. نورانی ازادي راډیو ته وویل
اگر برموم راځه مې کټ و مې غوښته بینې د لوري
کچې دې خبريال کې مشتخبر را کړی وای اوس به مشایم مرسته ورسره کړی وای خو اوس چې خبره د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته رسیدلې څه نسو کولای. خو د خبريال فیض الله خان وکیل ویلي چې هغه په جاسوسي تورن شوی و او افغانستان ته په غیر قانوني ډول د تک پونم حکم پرې صادر شوی. د پاکستان ټریبیون اکسپرس خبرونه په جلال آباد د ځینی سرچینو په حواله ویلي چې فیض الله خان په جاسوسي تورن شوی و او د محکمې قاضیانو ویلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. د فیض الله خان د استیناف غوښتنه به د افغانستان سری محکمې ته راجې سي. په کابل کې د پاکستان د سفارت یو مسول اکسپرس ټریبیون ته ویلي چې دوی او په جلال آباد کې د پاکستان قونسل په قانوني ډول د دې خبريال د خوشی کولو هڅې کوي. د پاکستان حکومت د اسیا په جنوب کې د خبريالانو د ملاتړ ادارې صفما ته خبر ورکړی او د خبريالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان او پاکستان له حکومتونو دغه خبريال د خوشی کولو لپاره د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ نړیوال ادارې وایي افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ خطرناک هیوادونه دي او په دواړو هیوادو کې د ژورنالیستانو امنیت له جدي خطر سره مخامخ دی.
قدر منوریدون کول دې راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. خو امید مرزبان در سره د بلی نیم ساعت خبرونه دا وړاندې کول لپاره امید جان ستړی مشه.
با عرض سلام و شام بخیر آقای تکل. سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم هستم روز به خوشی و پایان رسانده باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در جریان این مجله خبری میشنوین که تفتیش اوراق رایدهی تا زمان نامشخص و تأخیر افتاده است. از کمیسیون مستقل انتخابات میپرسیم که چرا. در همین حال حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالایان موافقت کردند، چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ محمد محقق پاسخ می‌دهد. گزارش‌ها و مطالب دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. تفتیش آرا برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. معاون دوم عبدالله عبدالله میگوید کاندید بازنده رئیس اجرایی حکومت آینده افغانستان خواهد شد. مذاکرات بین وزرای خارجه امریکا و ایران در ویانا جریان دارد. تفصیل اخبار. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تفتیش آرا برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت روند تفتیش آرا بنابر دلایل تکنیکی به تأخیر افتاده است.
بعضی از موارد است که نیاز است تا روند به شکل فیزیکی آغاز شود. او یک کمک زمانگیر است. بنان تاریخ مشخص، روز مشخص برتان گفته نمیتونم، ولی کمیسیون مستقل انتخابات با هر دو ستاد انتخاباتی در تماس است. برنامه ریزی ملل متحد جریان هستم.
این در حال است که یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفته بود که آغاز تفتیش آرا فردا روز سه‌شنبه آغاز میشود. معاون دوم عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر دو کاندید توافق کردند که نامزد بازنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین گردد. محمد محقق این مسئله را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز کرده گفت
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. و این مسئله پروسیجرش خواهمیست که شاید رئیس جمهور اعلام میکنه.
اما داود سلطانزوی تیم از تیم تعاون و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی گفته است که تا کنون توافق در این مورد صورت نگرفته است. و حکومت افغانستان حملات راکتی اسرائیل بر فلسطین را تقبیه و خواهان متوقف شدن این حملات شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان هر گونه حمله را که سبب کشته شدن غیر نظامیان گردد تقبیه می کند. وی گفت
ما می خواهیم این حملات هر چه زودتر متوقف شود و به این مشکل یک راه حل صلح آمیز جستجو گردد.
پیش از این مشران جرگه افغانستان حملات راکتی اسرائیل بر فلسطین را محکوم کرده بود و همچنان از باشنده های ولایت ننگرهار نیز با راه انداختن تظاهرات دیروز این حملات را محکوم نمودند. مذاکرات بین وزیر خارجه امریکا و امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ویانا جریان دارد. این در حال است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارد. جان کری و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان دیروز وارد شهر ویانا شدند تا در ارتباط به سازش‌های عمده بر ایران فشار آورند. اما در گفتگوها بین قدرت‌های جهان و ایران کدام پیشرفت به میان نیامده است. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت
As the minister said when they left yesterday, we were, you know.
طوری که وزرای خارجه دیروز هنگام ترک اینجا گفتند ما هنوز با جدیت کار میکنیم و هدف اساسی ما تلاش و رسیدن به هدفی است که در 20 ماه جولای ضرب الاجل برای آن تعیین شده است. شش کشور مقتدر جهان از ایران میخواهند که برنامه غنی سازی اش را کاهش دهد، در حالی که ایران توسعه آن را تقاضا دارد. با وجود تقاضای اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای یک آتش بس، حملات عبور مرزی بین اسرائیل و نوار غزه ادامه دارند. مقامات فلسطینی میگویند بعد از 7 روز حملات هوایی اسرائیل شمار تلفات به 173 تن رسیده که اکثریت آن را غیر نظامیان تشکیل میدهند و در اثر این حملات حداقل 170 هزار فلسطینی خانه هایشان را ترک کردند. نیروهای نظامی اسرائیل نیز میگویند سواحل جنوبی این کشور نیز مورد فایر راکت های قرار گرفته که از نوار غزه پرتاب شدند. اتحادیه اروپا میگوید امروز روی آتش بس کار میکند. در این میان سازمان ملل متحد نیز خواهان آتش بس شده است. رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق قرار است امروز با رهبران ترکیه در انقره ملاقات کند. انتظار می رود که مسعود بارزانی با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به طور جداگانه دیدار کند. این در حالی است که در نتیجه انفجار دو موتر بمبگذاری شده در بغداد حداقل 6 نفر کشته شده و کیف روسیه را به افزایش قوا در سرحد با این کشور متهم کرده است. مقامات در کیف میگویند جدایی طلبان به حمایت اجیران روسی آنها در تلاش برای ورود وسایط زرهدار به داخل اوکراین محافظان سرحدی این کشور را مورد آتش بوری قرار میدهند. پایان اخبار.
ساعت 6:06 به وقت افغانستان از شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. تفتیش اوراق رایدهی تا زمان نامشخص به تأخیر افتاده است. از کمیسیون مستقل انتخابات میپرسیم که چرا؟ حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالایان موافقت کردند چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ محمد محقق پاسخ میدهد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
وزیر خارجه آمریکا امروز با وزیر خارجه ایران دیدار میکند و طیاره های اسرائیلی 40 نقطه را در فلسطین بمباران کردند. با سلام و شام بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. تفتیش اوراق رایدهی تا زمان نامشخص به تأخیر افتاده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که روی آمادگی های لازم برای آغاز این روند کار جریان دارد و هر زمانی که این آمادگی ها تکمیل شوند روند تفتیش آرا در حضور ناظران ملی و بین المللی آغاز خواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
روند تفتیش ورقهای رایدهی برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش ورقهای رایدهی بنابر بعض دلایل تکنیکی فردا آغاز نمی شود. قرار بود این روند فردا سه‌شنبه رسما آغاز شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
پلان و همچنان آمادگی ها بر تفتیش در حالت تکمیل شدن است، ولی بعضی از موارد است که نیاز است تا روان به شکل فیزیکی آغاز شد. او یک کمک زمانگیر است، بنان تاریخ مشخص روز مشخص برتان گفته نمیتونم، ولی کمیسیون مستقل انتخابات با هر دو ستاد انتخاباتی در تماس است. برای وضعیت ملل متحد جریان هستند. بیشترین تمرکز کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان تعهدی که صورت گرفت توسط هر دو پارتی و ملل متحد که البته بیروند رئیس ناظر موجود است، تمرکز تمام جوانب بالایی است که باید نظارت درستر از بیروند صورت بگیرد.
این در حال است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز از آغاز این روند به روز سه‌شنبه خبر داده و گفته بود که برای تفتیش ورقهای رایدی 100 تیم نیز ایجاد شده است. نور محمد نور موارد را که باعث به تعویق افتادن این روند شده است چنین می‌خواند.
یکی از موارد مسئله نظارت و مشاهده ناظرین ملی و بین‌المللی است که بالایی کار صورت گرفته و کار صورت میگیره تا نهادهای مختلف که علاقمند نظارت وزیر روند است دعوت شود. و همچنان شما در جریان هستین که باید تمام صندوق ها توسط ناتو ایساف به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شود که بخاطر ازی هم پلان روی دست گرفته شده. برالاوه ازی موضوعات دیگه است که تامین امنیت صندوق هاست که باید باشه صدمه نرسه. در این رابطه هم یک پلان کلان روی دست گرفته شده و گفته میتونم که یک ماموریت خیلی بزرگ و کلان است که به زمان نیاز داره.
نور محمد نور میگوید روند تفتیش ورقهای رایدی در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظران، مشاهدین و مطبوعات آغاز خواهد شد و همچنان گفت این روند 3 هفته را در بر خواهد گرفت. این در حال است که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به تازگی در جریان 2 روز گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا روی تفتیش همه ورقهای رایدی تحت نظارت بین المللی توافق نمودند. همچنان سازمان ملل متحد اطمینان داده است که در روند تفتیش آرا همکاری می کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. شنیدید که روند تفتیش اوراق رایدهی قرار بود فردا سه‌شنبه آغاز شود، اکنون به تعویق افتاده است. و در همین حال در ادامه تحولات مربوط به انتخابات افغانستان، محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که دو طرف یا دو نامزد موافقت کردند که در صورت پیروزی یک تن نامزد برنده این انتخابات رئیس جمهور می شود و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهد شد. محمد محقق این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفته است. بیشتر در این باره از ویدا برکی می شنویم.
محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله میگوید با گذشت زمان پست اجرایوی به صدارت عظما مبدل خواهد شد که در آن وقت از سوی ولسی جرگه رأی تایید به دست خواهد آورد. آقای محقق روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به حکومت جدیدی که بعد از بررسی آرای مردم زیر نظارت جامعه جهانی به میان میآید حکومت ائتلافی هم میتوان گفت
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. تو میره بعضی حکومتی اون ائتلافی ممکن نام کنه، بعضی وحدت ملی، چون همه جناح‌های سیاسی این شریک میشه دیگه، وحدت ملی هم هسته، ائتلافی هم میشه بگیم در حضور یانکوویچ، در حضور جان کری فیصله نامه شده.
پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد، هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به هدف حفظ ثبات در کشور به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. هرچند به ایجاد شورای اجرایوی و صلاحیت‌های آن در قانون اساسی افغانستان اشاره نشده است، اما تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که این تیم پس از پیروزی در انتخابات پلان ایجاد این شورا را دارد. سلطانزوی یک تن از اعضای ارشد تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رادیو آزادی گفت بر اساس تصمیمی این تیم ریاست شورای اجرایوی را به احمد ضیا مسعود خواهند داد، نه به نامزد بازنده. آقای سلطانزوی گفت که اکنون در مورد صلاحیت این شورا معلومات داده نمیتواند، اما افزود که جزئیات بیشتر پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات از سوی رئیس جمهور جدید اعلام خواهد شد.
دا درست نه ده، دا فیصله نه ده، مونږ فقط
این درست نیست. این گونه فیصله نشده. ما تنها در چوکات فیصله های ما گفتیم که یک حکومت همشمولی را می سازیم که تیم بازنده هم در آن سهم داشته باشد. این را منطق چگونه قبول کند که برنامه های رئیس جمهور در مسائل اجرایی آماده شده باشد و بعدا قوت اجرایی آن را به تیم بازنده بسپارد؟ اگر قوه اجرایی به تیم بازنده داده می شود، پس انتخابات به چی معناست؟
تا کنون روشن نیست که این اظهارات زد و نقیص از سوی نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی با کدام هدف صورت میگیرد، اما اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله تا کنون در مورد چگونگی تعیین رئیس این شورا چیزی نگفتند.
معاون دوم عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نامزد برنده این انتخابات رئیس جمهور و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهد شد. محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی گفته که روی این مسئله هر دو نامزد توافق کردند، اما داور سلطانزو یک عضو کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر ریاست جمهوری میگوید که پست اجرایی مد نظر گرفته شده، اما توافق روشن در این مورد صورت نگرفته است. حالا علت این تناقض‌گویی چی است؟ ژکفر احمدی همین سوال را از فیصل امین استاد پانتون کابل پرسیده است.
گفتگویی که بین دو رده برجسته هر دو تیم یعنی دو رهبر صورت گرفته، خطوط کاملا مشخص است، تفاهم کاملا به صورت دقیقش صورت گرفته. حال وقتی که از دو طرف بگومگوهای صورت میگیره و یک مقدار بحث توأم با پارادوکس میسازه، این مشکل ناشی از امو پیشفرزهای نمایندگان ستادهای انتخاباتی دو تیم است که در مورد پست بسیار مهم اجرایوی که در حکومت در نظر گرفته شده که به یکی از کاندیدایی که به فرض در حالت باخت قرار میگیره در نظر گرفته میشه و یک کاندیدی که برنده میشه در رأس قدرت سیاسی قرار میگیره، روی از این موضوع بحث صورت گرفته. اما نکات دیگه را که نمایندگان این ستادها میگه یا مأمورینشان میگه یا سخنگویان میگن، این به اساس تفاسیر و قرائت‌های از اوناست که در تفاسیر و قرائت‌ها اشتباهات، سوء تفاهمات و تناقضات صورت میگیره.
اما آقای فیصل، داوود سلطانزو یک عضو کمپاین انتخاباتی آقای غنی گفت که زمانی که یک تیم برنده میشه چه نیاز دارد تا به تیم بازنده صلاحیت اجرایی بده؟ تحلیل شما چیست مشخصا در همین مورد؟
روی نکته بسیار مهمه که تفاهم صورت گرفت و به یک نتیجه مطلوب دو کاندید محترم رسیدن، این بود که اینا باورمند به یک حکومت مشارکتی هستند، هر دو کاندید، ولو که دکتر سید اشرف غنی برنده شوه یا دکتر سید عبدالله، و این تضمین را امریکا و سازمان ملل متحد داد که حکومت آینده افغانستان به این معنا نیست که یک طرف بود میکنه یک طرف نبوده. قضیه برد برد را به اساس یک تفاهم بسیار بلند سیاسی مطرح کردن. بنان بحثای دیگه که صورت میگیره به عنوان پیشفرض‌های منفی، من فکر میکنم کاملا منتفی است.
محمد محقق، معاون عبدالله عبدالله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت آینده افغانستان را هم حکومت وحدت ملی و هم حکومت ائتلافی می شود نامید. فکر نمی کنین که میان این دو تفاوت بسیار زیاد وجود داره؟
بله، ما با کمال احترامی که با استاد محقق دارم، نکته اساسی را که باید ما تفکیک بکنیم بین حکومت وحدت ملی، بین حکومت های ائتلافی. دولت وحدت ملی یعنی حضور تمامی اقوام در قدرت سیاسی، و حکومت ائتلافی به این معنا که بین احزاب سیاسی مختلف من ائتلاف میکنیم و در قدرت به نحو آنها را شریک میسازیم.
گفت و شنیده بود با فیصل امین، استاد پوهنتون کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان به 40 کشور و شماری از سازمان‌های بین‌المللی اطلاع داده که مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده به تعویق افتاده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمال می‌رود مراسم تحلیف در اواخر ماه آگوست برگزار شود. جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده است.
چون قبلا قرار بود تاریخ 2 آگوست روان میلادی مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی برگزار شود، به اساس پروگرام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان برنامه ها را به سران بیش از 40 کشور دوست و همچنان به سران عده‌ای از سازمان های بین المللی فرستاده بود. اما چون بعد از تفاهمی که میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان صورت گرفت که باید تمامی آرا تفکیک شوند و به اساس تقاضای هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از جلالت نواب رئیس جمهوری، قرار شد که تاریخ تعیین شده برای مراسم تحلیف رئیس جمهوری بعدی به تعویق بیفته. لذا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به کشورها و سازمانهای بین المللی که قبلا دعوتنامه فرستاده شده بود یادداشت‌های رسمی فرستاد و از تعویق افتادن مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی اونا را در جریان قرار داد.
خب آیا شما اطلاعی دارین آقای مستغنی که مراسم تحلیف چه وقت برگزار خواهد شد؟
برنامه فعلی خو طوری است که مراسم تحلیف در هفته اخیر ماه آگوست سال روان میلادی برگزار شود، اما این روز دقیقش مربوط میشه به اعلان نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات که بعد از اعلان نتایج نهایی به زودترین فرصت ممکن تاریخ دقیق برگزاری مراسم تحلیف تعیین خواهد شد.
گفته شده بود با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. وی به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه به 40 کشور و شماره رسانه‌های بین‌المللی اطلاع داده که مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده به تعویق افتاده است. بو برگدال سرباز امریکایی که با در اخیر ماه می از قید طالبان رها شده بود، امروز به وظیفه‌اش در اردوی ایالات متحده امریکا برگشت. بر اساس گزارش‌ها به کارش در پایگاه نظامی سان آنتونیو در ایالت تگزاس ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در این باره از جاوید نعیمی.
با نام بو برگدال بسیاری ها آشنا هستند. وی حدود 5 سال را در قید طالبان سپری کرد، اما زمان خبرسازتر شد که در بدل رهایی 5 تن از مقام های سابق طالبان از زندان گوانتانامو، وی از قید این گروه در افغانستان آزاد شد. برگدال برای بیش از 1 ماه تحت معالجه قرار داشت، اما به روز دوشنبه دوباره به وظیفه‌اش در اردوی امریکا بازگشت. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقام های وزارت دفاع امریکا گزارش دادند که میگویند برگدال با کارش در مقر شمالی فورت سم هاستن در سان آنتونیوی ایالت تگزاس با کارش ادامه خواهد داد. مقام های امریکایی از این اقدام به عنوان جذب مجدد با برگدال در زندگی نظامی یادآوری کردند. برگدال در ماه جون سال 2009 از سوی طالبان مسلح در ولایت پکتیکا به اسارت درآمد. او 4 سال و 11 ماه را در قید سپری کرد و در 31 ماه می در یک معامله از سوی این گروه رها شد. مقام های امریکایی در بدل آزادی وی 5 تن از قماندانان طالبان را از زندان گوانتانامو رها کردند و آنها وارد قطر شدند. حکومت قطر در این معامله میانجیگری کرد و تعهد سپرد که 5 قماندان رها شده طالبان به جبهه جنگ در افغانستان باز نخواهند گشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، با برگدال پس از بازگشت به کارش با تحقیق کننده ها ملاقات خواهد کرد و در مورد ناپدید شدنش در سال 2009 معلومات خواهد داد. او پس از رهایی از جنگ طالبان نخست به جرمنی منتقل شد و پس از بهبود وضعیتش در شفاخانه اردوی امریکا در ایالت تگزاس تحت معالجه قرار گرفت. حالا وی به کمیته تحقیق در مورد برخی پرسش ها پاسخ خواهد گفت، اما مشخص نیست که نتیجه این تحقیق چی وقت اعلان خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 14 جولای از روز جهانی ملاله یوسفزای فعال آموزش و تعلیم دختران تجلیل می شود. این روز برای اطفال اختصاص داده شده که به تسهیلات آموزش دسترسی ندارند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
سازمان ملل متحد سال گذشته 16 زادروز ملاله یوسفزای را روز جهانی ملاله اعلان کرد. این نوجوان پاکستانی که در سالهای اخیر برای حق تعلیم و آموزش اطفال خصوصا دختران در زادگاهش سوا تلاش می‌کرد، 2 سال قبل توسط طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. او پس از اینکه در یک شفاخانه انگلستان شفا یافت و مستحق چندین جایزه بین‌المللی شناخته و به جایزه صلح نوبل هم نامزد شد، با چند نفر دیگر یک صندوق برای آموزش دختران تأسیس کرد. ملاله یوسفزای به مناسبت 17 زادروز خود به رادیو آزادی چنین گفت:
ما چی کم حالات به سواد کرده دلی اون آقای زمان جون چیده
حالات را که من در سوات دیدم زندگی مرا بالکل تغییر داد. وضعیت مرا مجبور ساخت. من در اجتماع خود دختران را می دیدم که به مکتب رفتن نمی توانند. هر روز انفجارات صورت می گیرد. زندگی انسان در خطر است. این آلات زندگی مرا بالکل تغییر داد. من تصمیم گرفتم که برای تعلیم و آموزش و امنیت صدای خود را بلند خواهم کرد و تلاش های خود را ادامه خواهم داد.
ملاله یوسفزای به مناسبت 17 زادروز خود میگوید که بعد از حضور او سال گذشته در مقر سازمان ملل متحد و سخنرانی در آنجا، فکر نمی کرد که یک سال بعد صدها دختر به سرنوشت او دچار شوند، ولی در این اواخر شنید که بیش از 200 دختر توسط گروه بوکو حرام در نایجیریا نه به خاطر چیزی دیگر بلکه برای اینکه میخواستند به مکتب بروند اختطاف شدند. ملاله یوسفزای هنگام بازدید نایجیریا دیروز وعده نمود که برای رهایی این دختران تلاش خواهد کرد. او با پدران و مادران این دخترها ملاقات کرد. او گفت که این دختران را چون خواهران خود می‌پندارد و تا زمان رهایی آنها از تلاش‌های خود باز نخواهد نشست. ملاله یوسفزای می‌افزاید که به مناسبت 17 زادروز خود درباره اطفال سوریه، غزه، وزیرستان و افغانستان که از تعلیم محروم شده اند و در شرایط دشوار زندگی می‌کنند فکر می‌کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر با همتای ایرانیش در ویانا پایتخت اتریش دیدار میکند. یک مقام آمریکایی گفت که هدف از دیدار جان کری با جواد ظریف پیشرفت برای رسیدن به یک توافق در مورد برنامه اتمی تهران پیش از ختم ضرب العجل 20 جولای است. این در حالی است که دور تازه‌ای از گفتگوها در خصوص برنامه اتمی تهران در ویانا ادامه دارند. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
انتظار می رود جان کری وزیر خارجه امریکا امروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ویانا پایتخت اتریش دیدار کند. این در حال است که گفتگوها بر سر برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا در ویانا بر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت که کری آماده است تا با اختنام از فرصت تمایل ایران را برای رسیدن به یک رای حل بحران سنجش کرده و امکان پیشرفت را بررسی کند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی دیروز پس از وارد کردن فشار بر ایران به هدف تنازلات بیشتر آن کشور در مورد برنامه اتمیش ویانا را ترک کردند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت که هیچ پیشرفت قطعی حاصل نشده و شکاف بزرگ روی مسئله عمده غنی‌سازی ایرانی هم باقی مانده است.
در گفتگوهای امروز هیچ پیشرفتی به میان نیامده، اما فکر میکنم این مهم است که گرد هم آمده و روی مسائل بحث کنیم.
از سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی فرانک والتر اشتاینمایر گفت که او و دیگر وزیران خارجه کشورهای غربی به مقامات ایرانی واضحاً گفتند که توپ در میدان ایران است. به گفته وزیر خارجه جرمنی این به ایران ارتباط می‌گیرد که با جامعه جهانی همکاری می‌کند و یا می‌خواهد در انزوا باقی ماند. حالا مربوط به ایران است تا تصمیم بگیرد که رای همکاری با جامعه بین المللی را دنبال می کند و یا می خواهد در انزوا به سر برد. امیدوارم در جریان چند روز محدود که تا 20 جولای باقی مانده است از آن برای تفکر در تهران استفاده شود.
و در ادامه رویدادهای جهان، گزارش ها حاکی از آنند که طیاره های جنگی اسرائیل در هفتمین روز حملاتشان امروز 40 هدف را در نوار غزه بمباران کردند. همچنان از پرتاب حدود 20 راکت از قلمرو فلسطین به سوی اسرائیل گزارش شده است. حملات اسرائیل بر غزه تا کنون نزدیک به 200 کشته به جا گذاشته. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را دارد.
اسرائیل به روز دوشنبه 40 هدف را در نوار غزه بمباران کرد. همچنان حدود 20 راکت از غزه نیز به سوی اسرائیل پرتاب شده است. در هفتمین روز درگیری میان اسرائیل و فلسطین تعداد تلفات در غزه به 172 تن رسیده و در این حال 1200 تن دیگر زخمی شدند. اشرف القدر سخنگوی وزارت صحت غزه میگوید بیشترین تلفات را افراد ملکی که اطفال و زنان در آن شاملند تشکیل میدهد. درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در حال ادامه دارد که منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان آتش بس میان هر دو طرف شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز شنبه از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا روی برقراری آتش بس در نوار غزه توافق کنند، اما بان هم عملات ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نشر شده و این نگرانی عمیقش را در مورد ابراز کرده و گفته است، آتش بس به نفع هر دو جانب است. این درگیری ها باعث شده تا حدود 17000 فلسطینی در شمال غزه خانه هایشان را ترک کنند. وزیر خارجه جرمنی در سفر دو روزه‌اش به منطقه قرار است با مقام های اسرائیلی و فلسطینی دیدار کرده و مذاکرات را با هر دو جانب به هدف توافق روی ختم درگیری آغاز کند. همچنان قرار است وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز با برگزاری یک نشست اضطراری امروز در قاهره روی وضعیت در غزه بحث کنند. از سوی دیگر اسرائیل میگوید عملات هوایی این کشور ضربه شدید به گروه شبه نظامی اماس وارد کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل اردوی اسرائیل گزارش داده که گفته است با توجه به محموله های سخاوتمندانه ایران طی سالها هزاران راکت در غزه باقی مانده که هیچ راه سری برای از بین بردن این تهدید وجود ندارد. اردوی اسرائیل گفته است آنقدر اماس را تحت فشار قرار میدهد که دست از عملات راکتی بر اسرائیل بکشد. در سالهای 2000 اماس با استفاده از راکت‌های برد کوتاه اسرائیل را مورد هدف قرار میداد، اما اکنون اسرائیل میگوید این گروه راکت‌های پیشرفته را با خود دارند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته است تا زمانی که اماس حملات راکتی بر خاک اسرائیل را متوقف نکند، به عملات خود به فلسطینی‌ها ادامه خواهند داد.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج جشن برای شما خواهیم بود، اما حالا روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم امان امیرزای با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت و روزتان هم به درگاه خداوند قبول باد.